ټینګو مگر نن محفل توار نغلم دوی حتمن تارا یاد ویو زبیا مرم هغسی ژوند می هما غسی بے خوندا
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبه درې لمړنی ناولونه کتاب چاپ کړی دی دا کتاب کې د پښتو ژبه د درې لمړنی ناولونو یادونه شوې ده په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل خودل شوی دی چې دا لمړنی درې ناولونه په کوم دلایلو سره یې موږ تاسو ویلې شو چې دا دی دا کتاب په سلور سوا مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی
په افغانستان کې د تریو لمړیو ناولونو په اړه یو شمیر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي نو په افغانستان کې د درې لمړنی ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او به تربیته سوی د نور محمد ترکی هغه لمړنی درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوې دي
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې وړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیا به چې تر اوسه پورې موجود دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو نو لاندې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم لنی کما په افغانستان کې د دې درې لمړنۍ پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی اصلي منابع ته مې مراجعه کړې ده یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده مثلا څنګه په اول ځل د لمړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی کله چاپ شوی دی او دویمی او دریمی همداسی نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول غ دلایل مې به ورسته ورسره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لمړنۍ پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه
په دغه درو ناولونو کې انصر صاحب د پټمینه دوه سره مین ورونه او به تربیته زوی کې لنقتی اصولو ساس په نظر کوم یو نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شو
د دې تم باید فکر وی چې دا فن کې درې لمړنی پښتو چاپ شوی ناولونه دي کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لمړنی پښتو ناولونه دي نو دا مو باید په پام کې وی چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي په ځینو کې به زیات وي په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو پټمینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی دغه کې د دې پام په کار دی چې دا یو ډول د سوجی لکبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول، مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده. لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي، خو د دا په 1311 هجری لمریز کال کې په لومړی په اصلاح ورځپاڼه کې دغه وخت په اصلاح ورځپاڼه کې چې خپل برهان الدین کشککی د اصلاح د ورځپاڼې مسؤول مدیر دا چاپ شوی دی. دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځایه شروع شوې ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده، مگر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دي. دویم اثر چې دغه دوی سره مین ورونه دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1311 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پورتي کې چې د لمن لیکي چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې له خوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینی البته لږې اوږدې قیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته، خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولی ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي. بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو، خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلی ډاکټر ژړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی. او لنی کمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
ته هم دې ناول په اخر کې لیکل شوې چې نیمګړی، یعنی هم دغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خبره کړې.
او نیمګړی هم دا کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلی ده، دا هم دغه برخه راغلی ده. متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شوله. د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا هملته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه. له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه چاپ کړل. مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد تر کې دې ته اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمی ډول باندې، لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به ورسره خبره شول. انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع تراشو د کرکټر کشن له پلاوا د پلاټ له پلاوا د داستاني نثر لاړخه د صحنو لارخه په دغه حسابونه باندې په دغه درونه اولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یو له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو کوم چې په فایل کې هم د ټکی د اشاره وکړه د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په نوبل لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسی نه وي. یعنی مونږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار د تربیت تربیته زوی په سریزه کې همداسې کلی دي چې یعنې دا لومړنی کار دی. یعنی دا مگر روسی آثار چی دی مثلا د بنگ مسافری ده یا چاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی دا بیا جالب شیان لري. سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دای لومړنۍ لیکنه ده. او همدې دغه خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره او حتی دغه وروسته چې بیا کمی پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټرنو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو او د سانو په تصویر کې هم نسبت دې نورو دوو اثارو ته.
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه اورېدلی شي. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایه بند لري او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د شغل نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوي، څه لیکل شوي.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کې چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات مګللو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دي کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه هم دغه سیلی کو بیا په شی لوري کې هم دغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن ان ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی. یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا هم دغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فیرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري لکه د افغانستان لنډه پیژندنه او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی لکه یوازیتوب.
بالکل په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پراخې سیدم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کو په نه کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر غغه هیوادوال شي چې وی دی یا ملته کورنۍ زیږیدلې دی غوډه د افغان لیکوالانو لیکنی ولولي. نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې خو بیا چې دلته ختیس پرندیو ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر وه نو په همدې خطر باندې دا موضوعات پکې زی په زی پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم پکې شته. د افغانستان د جغرافي حق نه دغه شین چې د پندې خطر پکې ځای پرځای شي. خو د ټولنیز موضوعات برخه یې زیات د مدیکره بیا دغه شان ده.
دا یوازې ټوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته؟
د دې کې د یوازې ژوند یا فرزند دغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازې ټوب ژوند څومره ننګ انتشاپیری یزنی خلک غوړ یوازې دی ووسیږي پټولونه کې غنغونو بیروبار نه خوخي وي یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوی دی په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوی هم دی. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولای شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
څنکه د لاسونه به پر لمر ولیکم، رڼا به واخلم سپیدې به پر سحر ولیکم، د ګل تر شونډو به راتوی لکه نکحت سما، د ګل پر پاڼو به رنګونه معطر ولیکم، د وږمو خیال به د سپرلي پلونو کې وکرمه، شنې ارواګانې به ځنګل ته پر نشتر ولیکم، د ستورو بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کائناتو کې به خپل نوم پر قمر ولیکم، زه به ملاله سم پروین بسم زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
شاعر او لیکوال آغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی رادیوی مجلې لورولې وو. اوس هم د ځوان شاعر آمنې فنا شعر د دوی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې، زه چاته دیو نشوم، ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکړم لمبا نشوم، دی تمینا موایا دا خو مین توپ نه دی، دی تمینا موایا دا خو مین توپ نه دی، ترا پس مړ نشوي ز در پس مړ نشوم، سخت و د هجر شپا دواړو درد غوستای وو، سخت و د هجر شپا دواړو درد غوستای وو، تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ فیده نشوم، وچه به د څه وچه دومره نا کردو که هم ستا زړه را نه تور نشو، زه له تا خفه نشوم، نما سکون در کړلو نه تا شرنګ ولیم، تک ما ته ورس نشوي زه هم تا ته شپه نشوم، دادی ځکانې وکړې یو دې وړم په کوم دریاب، دادی ځکانې وکړې یو دې وړم په کوم دریاب، داسې دې فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم،
لا مینې فنا په مننې له شعره به اتڼ ته مخه کړو. ملي اتڼ د امریکا د وینسکانسن پوهنتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پوهنتون له نن یو سل او څلور اویا کاله مخکې تأسیس شو. دا پوهنتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پوهنتون دی چې د مډیسن په ښار کې ودان شوی دی. دې پوهنتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $1,000,000 په څېړنو ولګول. د یو راپور له مخې چې دوه کاله مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پوهنتون د ټولې نړۍ 55 مهم پوهنتون ګڼل شوی وو. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پوهنتون د نړۍ 55 مهم پوهنتون حساب شوی دی. وینسکانسن پوهنتون 40 پوهنځي او څانګې لري چې په لسګونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتڼ د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجيب آزاد په لو چلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیوه نه شولاندې یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسوي او پکې ځکه هغه محفل ته ورغلم نو دا هغه پنځه د رئیس ته معرفي شوم او ما ویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې په لابل دانسونه لکه د هم کلاسیک دانسونه په کې د عربي په ځانګړي توګه ایجیپشن دانسونه په شو وسوله نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کمال چې دې ممکن وي د افغانستان ملي اتن البته هغه ملي اتن تشریح کوي نو د دې اړه نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څو ولیکم او د افغانستان د ملي اتن هغه ټول تاریخچه چې تر اتن نه دی دا تاریخچه یې پښتوله چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه مې مشکله پیدا شوه زرګونه کال راځي دا افغانستان کې په ټول پښتون سیمه کې د کرشیا غالي هم الکتریسټیږي او تاسو کوي نو دغه موږ د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریا بورډ هغه پکې نه ستې په دې باندې یا خپل سټیشن په خبر ورکړم نه کړی نو په دې ډول باندې دا ومنه له لوري خوشاله سره او دا یې د کولی هنرونو د پورتي ده د دانس په ډپارټمنټ کې پر ستنیکو د افغانستان کې داخل شي
په نصاب کې د اتن شامل دل یعنی څه یعنی څه بکوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصول هم چې د دانس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پونځي څخه د دانس ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستارږي هغه به حروم مرو د ملي اتن زده وي یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوستی و په یغه کې دا راغلی و چې شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي
په حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډول به وي که به نه وي اما هغه څو ډولونه چې هلته د مختلف ډولونو پریکټس هم وکړي او په پروجیکټور باندې د مختلف زما کوم راسته باندې د مختلف ډول د اتونو پیراکل لکه هغه لوی اتونو چې غواړم مثلا وزیر وطن وایلی شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري د زازو اتن مثلا د منګال اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل بل ملي اتن د پایل دی او بیا په څنګه کې د نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې خیالونه وکړه دا به ټول دی چې پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اصل ډول دی اغه طرح نصاب شامل دی نو دغه لوی ډول نشیدی د ټول پریکټس به کوي
ورسله دي چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي ک جون دي کې دې شته چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستمه لري او هیله لري
او بالکل لکه مخکې چې ما دا ونه کړې دي د پونځي څخه فراغت یا نڅلور کاله هغه درس ویل په دې معنا چې دا عملی یا فزیکی دانس دی که هغه تنی اتنوی که نو ډول نهی هغه یو برخه ده اما په هغه مهمه برخه ده دی دانسونو ده هر دانس هغه ریسرچ ده چیرنه ده پیره بانده مزامین لکل دی پاکه که بیاد فراغت وقتی د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو دانس ورته کی او پر کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او خپل تیسز باندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د سره کېدلای نه شي نو د دانس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ د اداره د ریسرچ برخه ترینه برخه مجبور دي.
آزاد صاحب مننه. اوس په د ویسکانسن د پانتون د ښکلې هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړو. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لوڼو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخوارا غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشرا وای نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شې دې کړه کی کولا او کول چیکرا پدمو سان قطار قطار یا رب کردگارا
کله چی په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنمو یونکی له زیږیدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي.
بشر روزلی مردی د مرد سترګو تور دی ولا نور باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کردگار
امين.
تاثیر د ټول یو دی هغه د مور فلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړی خپل مهار یا رب کردگار
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتوبیتیم پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه او میلمانه راغلي دي او سیالان راغلي دي او چاکلیټ راوړه او نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کړی دی. مانا زموږ په کندهار کې دا شیر واجونه دی او چانم خړی نو می احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یانجلی نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وای وس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپل او زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
یانجلی ویل کېږي د یانجلی نشرم ما سرهسته د مثال په توګه یو بیت بزت تویم. زو کړی مونجلی د اسمان سپینه سپوږمۍ ده وا وا د ګل غوټي د په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشری لیکلی دي. موسی کلیم وحدت چې د نشری یو کتاب هم چاپ شوی وای نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشرا په کنداري سم کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به دغه مسجد طالبان هغه بیا راغوشتل او غوی بیا امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندار کې کم ولسی شاعران چې و دا غول خوا څخه نشری د وجود لري. اکثر په هغه نشرو کې موږ ګورو ملایان وي، ملایان د نشری لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغه سم ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو دغه له خوا څخه نشره ویل سوی ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بیا ساز ویل کیږي. خو ځنی وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کلچي د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو، شاجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر دوا.
لحمد راپور سره دا سجی